واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو دا ز مجاہد جواد ہم اوس ہم دا مهمو خبرونو لنڈیس دا پاکستان د منصوبه بندی وزیر احسان اقبال ویلی راتلونکې عمومي ټاکنې به د 2023 کال په اکتوبر کې له 8 سرشمېرنې نه وروسته کیږي، خو تحریک انصاف په هیواد کې د سمدستي ټاکنو د مهم پیلولو پریکړه کړې. د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال سید عاصم منیر د ډیسمبر په 16 قبایلي سیمې اعتراض تللی او هلته یې له پوځیانو سره لیدلی. بل پلو پوځ د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان کې د دریو ترهګرو د وژلو دعوه کړې او د افغانستان په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې په شبي او چاودنو کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال ویلي دي چې راتلونکي عمومي ټاکنې به د 2023 کال په اکتوبر کې د 8 ډیجیټل سرشمېرنې نه وروسته کیږي او د تحریک انصاف نه یو غوښتي چې اسمبلی ته ولاړ شي او د آزادو او بې پلوه ټاکنو یقیني کولو لپاره په انتخابي اصلاحاتو کې برخه واخلي. بل لور ته پاکستان تحریک انصاف په ملک کې د سمدستي ټاکنو کولو د مهم پیلولو پریکړه کړې. په ورته حال کې وفاقي وزیر سردار ایاز صادق دعوه کړې چې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ستنیږي او دا چې عمومي ټاکنې به د راتلونکي کال اگست نه وروسته ترسره کیږي. د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال سید عاصم منیر د ډیسمبر په 16 قبایلي سیمې ته راتللی او هلته یې له پوځیانو سره لیدلی. بل پلو پوځ د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان کې د دریو ترهګرو د وژلو دعوه هم کړې. څېړونکي وایي دغه سفر ډیر مهم په دې دی چې وړاندې نه پاکستان کې په امنیتي ځواک سرتیرو پولیسو او ولسي وګړو باندې بریدونه زیات شوي او تاریخ طالبان پاکستان ډلې هم خبرو اترو د بهیر د ختمولو اعلان کړی. دوی وایي د تاریخ طالبان پاکستان ډلې لخوا په پوځیانو او پولیس چارواکو باندې په بریدونو کې زیاتوالی نه پس داسې ښکاري چې د پاکستان پوځ او حکومت به د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي او د امنیتي وضع د ښه کولو لپاره پر روانو ورځو کې په شریکه تګلاره جوړوي. د بل خبر له مخې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو جانخیلو کې بیا د هدفي وژنو او پیښې شوې چې پکې د یو قومي مشر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان سیمه کې د پوځ او پولیسو په ګډو عملیاتو کې درې ترهګر وژل شوي چې تړاو یې د تاریخ طالبان پاکستان ګنډاپور ډلې سره دی. د افغانستان په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نه یاسي شنبې په ورځ په شوي او چاودنو کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي مسولین وایي په مزار شریف ښار کې د شوي چاودنې له امله 9 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د ناحیې شنبې په سهار د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې اړونده د سید آباد په څلور لارې کې شوې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي د ډیسمبر په 16 مطبوعاتو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د جلال آباد د ښار چاودنه د ماسپښین 2 بجې د تلاشۍ چوک سره د صرافۍ په بازار کې وشوه. په ایران کې د درې ورځنی اعلان کړي لاریون په دوهم ورځ هم په ګڼو خارونو کې له پولیسو سره د ماسا امینی د مړینې په خبرګون کې تازه لاریون نشوي. لاریون کوونکو له هټیوالو او دکاندارانو څخه غوښتي چې د شورې چهارشنبې په ورځ د خپل کاروبارونه وتړي ترڅو د حکومت لخوا اصلاحات رامنځته شي. عیني شاهدانو ویلي چې د نهه یاسي شنبې په ورځ هم د هیواد په ډیرو برخو کې په لوی شمېر کاروبارونه تړل شوي وو. د امریکا غږ فارسي څانګې د خبر له مخې د تهران، شیراز، اصفهان، یزد، علم، مشهد او کراچ په ګډون لږ تر لږه په 80 ښارونو کې مارکیټونه تړل شوي وو. په ایران کې د ماسامینی د مړینې په غبرګون کې په روانو لارینونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 401 کسان وژل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نه یاسي شنبې په ورځ په ختیځه دونیسک سیمه کې له روسانو سره د جګړې لومړی کرخه ته ورغلی او ژمنه وکړه چې د ماسکاو ټول ځواکونه به خپل هیواد څخه وباسي. زلنسکی د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت په یو ویډیو وینا کې خپل سرتیرو ته وویل: هر څوک ستاسو ځواک او مهارت ویني، زه ستاسو له والدینو څخه مننه کوم، دوی رښتینی اتلان روزلي. روسانو ویلی چې په دوهم ورځ یې هم د دغه هیواد دننه په ستراتیژیکو هدفونو باندې د ډرون بریدونه شوي، خو اوکراین د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین پولیس ته څیرمه د روس په جنوبي ښار کرسک کې په یو هوایي ډګر کې اور لګیدلی او خپلواکو رسنیو راپور ورکړی چې د اوکراین د پولې په 80 کیلومترۍ کې په یو صنعتي کارخونه باندې هم د ډرون بریدونه شوي. روسي چارواکو سمدستي په اوکراینی چارواکو باندې د دغو بریدونو تور نه دی پوره کړی، خو دغه نوی بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره شوي چې ماسکو په کیف باندې تور لګولی و چې د روس په خاوره کې یې په دوو هوایي اډو باندې بریدونه کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال ویلي دی چې راتلونکي مهمه ټاکنې به د 2023 کال په اکتوبر کې د ومې ډیجیټل سروې نو وروسته کیږي او د تحریک انصاف نه یو غوښتي چې اسمبلی ته لاړ شي او د آزادو بې پلوه ټاکنو یقیني کولو لپاره د انتخابي اصلاحاتو کې برخه واخلي. بلورته پاکستان تحریک انصاف په ملک کې د سمدستي ټاکنو کولو د مهم پیلولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ریوی د خبریال الیاس خان په راپور کې.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي چې راتلونکي عمومي ټاکنې به په اکتوبر 2023 کې د ومې ډیجیټل مردم شمارۍ یا سرشمیرنې نه وروسته کیږي. د احسان اقبال له مخې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له دې حوالې سره د خپلو پریکړو پر وړاندې کې صبر کول پکار دي. نن یې سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې احسان اقبال وویل
مردم شماری اپریل کے مہینے میں اس کے نتیجے انشاءاللہ 30 اپریل تک آ جائیں گے اور خود پی ٹی آئی کی حکومت جس نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا
ددی مردم شماری نتیجے با ددیرشم اپریل پورے راشی اور زیادہ اکڑا دا معاملہ پخپلا پخوانی وزیر اعظم عمران خان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یا دا گڑھو گٹھو شورا توڑلی وا اور ددی تشریح اسد عمر داس کڑے وا چراتلن کی ٹاکنے با دنوی سرشمیرنی نرستو پا اکتوبر 2023 کیگی. احسان اقبال زیادہ تکڑا کو حکومت راتلون کی ٹاکنے دا نوی سرشمیرے پرتا کبھی دا اڑان دینا بدا ٹاکنے لانجمنی شی. پخوانے وزیر اعظم او دا تاریک انصاف گن مشر عمران خان پر لپسی وائی چے حیوات دا موجودہ سیاسی او اقتصادی بے صوباتی سخا ذرا وستلو یا وزنی لار دا وقت نا اڑان دے ٹاکنے دی. بلور تا پاکستان تاریک انصاف دا سمدستی ٹاکنو کولو مهم پیلولو پریک رکڑے دا. دا دینا اڑان دے پخوانے پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو څخه د وتلو او د دې د ماتولو اعلان هم کړی دی. خو د سیړونکو په وینا په دې اړه ګون کې دننه اختلافات موجود دي او د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی هم ویلي چې راتلونکي بجټ پورې اسمبلیانې ماتول نه دي پکار. د وزیر اعظم رابطه کار رانا حسام ویلي قومي اسمبلی به خپل مدا پوره کوي او موږ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې ټاکنو ته تیار یو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموڑی اوئل
پوری قوم کو پہلے رٹا لگایا کہ جی عالمی سازش اور لانگ مارچ اور دھاوا بولا جائے گا اور پتہ نہیں کون سا انقلاب آنے لگا ہے اس ملک کے اندر.
رومبے عمران خان ٹول کام تا وائل چی حکومت دا سازش دلان دے ڈنکڑے شو بیائے دا انقلاب نارے وہلی بیائے دا اسمبلیانو ماتول اوئل او اس لگیا دے پدی مشاورت کبھی دا ټولې ډرامې کوي چې څنګه اوس د اسمبلیانو ماتول هم د ځنډ سره مخ شي. رانا حسام اویل مرکز کې به زموږ حکومت وي او پنجاب او خیبر پختونخوا کې به موقتی حکومت نه وي او دا به موږ لپاره ښه وي. په عین حال کې د مسلم لیگ نون یو مشر سردار ایا صادق دعوه کړي چې د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي میاشت پاکستان ته ستنیږي. جیو نیوز سره خبرو کې ایا صادق دعوه کړي چې عمومي ټاکنې به د اگست نه استوګيږي او نواز شریف بده کې د کمپاین مشري کوي او امیدوارانو ته په ټیکټونو ورکوي. ایا صادق وویل چې پی ټی آی سره خبرې پکار دي. د حکومت مدبا په اگست 2023 کې پوره کیږي او د حکومت مدا پوره کېدو وروسته به عمومي ټاکنې کیږي او د مارچ څخه تر جون پورې د اسمبلیانو ماتول ناممکن لګي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د پوځ سرلاکار جنرال سید عاصم منیر د ډیسمبر په شپږمه قبایلی سیمې تیرا څخه لیدنه کړې او هلته یې پوځیانو سره لیدلي. څېړونکو وایي دغه دوره ډېره مهمه په دې ده چې وړاندې نه پاکستان کې په امنیتي ځواک سرتیرو پولیسو او ولسي وګړو باندې بریدونه زیات شوي او تاریخ طالبان پاکستان ډلې هم خبرو اترو د بهیر د ختمولو اعلان کړی. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ریویده خبریال فرید شنواری په راپور کې.
د پاکستان د پوځ سر لخر جنرال سعید عاصم منیر د نهه یکشنبې په ورځ د افغانستان سره په پوله د خیبر تیرا سیمې اولنۍ دوره کړې او هلته ورته په پوله د پوځي تیاریانو په اړه بریفینګ ورکړل شوی دی. خو څېړونکي او خبریالان د پوځ سر لخر دغه دوره مهمه بللی او ویلي دي په دې وخت کې د ترهګرو د بریدونو مخنیوی کول د پوځ لپاره یو لوی چیلنج دی. د پیښور یو خبریال او څېړونکی رفعت الله ورغزی وی او وی ډی و ته وایي هغه غړي چې ترهګرو د بریدونو مخنیوي په اړه به پوځیانو سره خبرې شوې وي.
نو یقینا چې دې دا چې کوم حالات روان دي دا چې د ټي ټي پی حملې چې دي ورس پروز زیاتیږي. کله چې د دې د عاصم منیر مطلب لکه اپارټمنټ کې دوه په هغه وخت کې هغه هفته کې چې دا کوم پروسس کې دوه په هغه کې طالبانو یو ټي ټي پی چې دې شپاره حملې کړې وي. نو هغه مطلب یو قسم چې دی دو خپل هغه موجودګي ظاهرولا نوی آرمی چیف ته دا یو میسج ورکول ما په نظر باندې یعنی خپل اټینشن چې دی هغه غستو چې مطلب لکه مونږ شتایو یا مونږ سره مذاکرات وشي زمونږ مطالبات ومنل شي.
د پاکستان ټلویزیون پی ټی وی له خوا تیر ورځ ورکړی شوی خبر کې ویلې شوی د پوځ سر لخر په تیرا سیمه کې د پوځیانو سره ټول ورځ تیر کړی دا. رفعت الله ورغزی وایي دا سی لګي چې پوځ سر لخر به د تحریک طالبانو ډلې لخوا د بریدونو د مخنیوي په حق له تاګلاره جوړ کړی وي.
نو یقینا اوس مطلب لکه اوس ډېر کوششونه روان دي د پاره چې دا د لچې د بیا جوړ شي او مخکې چې څنګه افغان حکومت یا طالبانو امارت اسلامي کم مدد اخیسته شي او پکې هغه سالیسی پکې کړی و. اوس هم مطلب ډېر کوششونه روان دي دا اوس مده مخکې چې دی دلته نه مطلب لکه هنا ربانی کرتلی و التن چې یو ورځ غل توا په میټینګز کې ټی ټی پی په یو ایجنډه باندې شامل اواله هغه به خبرې شوې دي.
د پاکستان د پوځ سر لخر د قبایلی سیمې تیرا د ور په داسې حال کې کړي چې تحریک طالبانو پاکستان ډلې د نومبر په 28مه د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو عمل ختمولو اعلان کړی و. د خیبر قبایلی سیمې یو ځای خبريال قاضي فضل الله وی او وی ډی و توای که څه هم په دې ورځو کې د ترهګرو لخوا بریدونه زیات شوي خو بیا هم هر څه په کابو کې دي.
دویمه خبره دا چې په داسې موقع باندې چې دوی خپل کلندان سنبال کړ او دوی د قبایلي اضلاعو دوره وکړه دا هغه خبرې پیغام ورکول دي چې کوم د چی چی پی یا کلندم تحریکي طالبان د طرفه ډزبندۍ ختمه شوې ده. ځای په ځای باندې واقعات حادثات او ترهګري ټارګټ کلینګ شروع شوی دی. نو د هغې پر دې عمل کې د هلته تګ او هلته یو پیغام ورکول چې پاکستان اوس مطلب ته چې د ترهګرې جوګنه شي ګرځېدی ترهګر چې کوم دلته هغوی هېڅ امکان نشته چې پاکستان کې دوی خپلې ټکانې جوړ کړي یا پاکستان کې نومان او حالات خراب کړه.
په پاکستان کې د تحریک طالبانو او داعش خراسان ډلې لخوا په امنیتي ځواک پولیس چارواکو او عام وګړو باندې په بریدونو کې پسته هغې نه زیاتوالی راغلی کله نه چې تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د بلوچستان های کورټ ججانو امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د نیول شوی سنیټر اعظم سواتی پر ضد د نورې مقدمې درج کول بند کړي. اعظم سواتی له تیرو څو ورځو راهیسې د کوټې له پولیسو سره بندي دی. پر اعظم سواتی د پاکستان د پوځ پر ضد د خبرو او ټویټونو کولو په تور تر 500 زیاتې مقدمې درج شوې دي. نورحال د ډیبي د خبریال حافظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د سیشنبې په ورځ د بلوچستان های کورټ وو ججانو جسټس کامران ملاخیل او جسټس امیر رانا په ګډه د صوبې او پولیسو ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د غړي او سنیټر اعظم خان سواتی پر ضد نورې مقدمه نه درج کوي. د اعظم خان سواتی د زوی عثمان خان سواتی له لوري د بلوچستان و های کورټ ته ورکول شوی درخواست د اوریدنې پر وخت د بلوچستان های کورټ د کورنۍ چارو له محکمې او حکومتي استازو څخه د اعظم سواتی پر ضد درج کړل شوو ټولو مقدمو سلهم طلب کړی. د اعظم سواتی په مقدمه کې و عدالت وړاندې شوی د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د فورم مشر اقبال شاه وډیو ته وویل چې پر یو تور پر اعظم سواتی باندې تر 50 زیاته مقدمه درج شوې دي. په خبره یې چې د ملک د نورو صوبو په ګډون په بلوچستان کې هم پر اعظم سواتی باندې د مقدمو د درج کولو د مخنیوي لپاره د اعظم سواتی د زوی لوري دوی د های کورټ مخه کړي. وای پر سواتی باندې په بلوچستان کې 15 مقدمه درج کړل شوې دي.
د 15 فایرونه جوب کوچلاک پسنی لزبیلا خوزدار فایرونه کار شوې دي. د هغه کې بیا آرټیکل 13 په مطابق 13 په مطابق کانسټیټیوشن اف پاکستان هانریبل های کورټ بلوچستان دا ډایرکشن ورکړل سرکار ته
د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ایجنسی ایف آئی یا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی څو ورځې وړاندې پر 28 نومبر له اسلام آباد څخه اعظم سواتی نیولی وو. پر هغه د پاکستان د پوځ او د پوځ د مشرتابه پر ضد د ټویټونو او خبرو کولو تورونه لګول شوي دي. په بلوچستان کې په درج مقدمو کې هم پر سواتی د پوځ پر ضد د خبرو تورونه لګول شوي دي. د دسمبر پر 2 هغه د بلوچستان و پولیسو ته په اسلام آباد کې حواله کړل شو. د دسمبر پر 4 په کوټه کې جوډیشل مجسټریټ عبدالستار هغه و پولیسو ته د 5 ورځو لپاره حواله کړی وو او اوس له پولیسو سره باندې. د اقبال شاه په خبره اعظم سواتی د 50 کالو د عمر کاستی او بلابل ناروغي لري.
دا ایچ کی هاوس اف اپر ریسرچ دی دی هاوس اف لارډ هغه دی هغه دی سینیټر دی بیا سینیئر ایډوکیټ دی. د یو کوشنی ټویټ باندې هغه د ازادي صحافت او مطابق چې دی هر سړی خپل اظهار کولی سي.
په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دسمبر پر 4 د خپل ګوند د غړو په اړه پر ټویټر لیکلی وو چې له دوی سره انتقامي او پر جبري مقدمو باندې ټول کام په حیرت او صدمه کې دی. هغه ویلي چې له دوی څخه د پښتني او سوال جمهوریت حق اخیستل شوی دی. د عمران خان د دې تورونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پر ضد د مقدمو د درج کولو په حق له تردا مهاله نه هم اوسنی حکومتي چارواکو او نه هم د پاوز کوم تازه بیان مخې ته راغلی. خو چې کله تر دې وړاندې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف حکومت وونو د مسلم لیگ نون او نور اپوزیشن ګوندونو پر بیلابیلو مشرانو باندې په بیلابیلو تورونو کې مقدمه درج کړل شوی وي. د اوسنی حکومتي او د هغه وخت اپوزیشن غړو هم د عمران خان پر حکومت دغه نیوکه کولی او ویل به چې له دوی څخه جمهوریت او آئینی حق اخیستل شوی. د چړونکو په خبره په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د یو بل پر ضد د سیاسي ګټو او بدلو اخیستلو په موخه د داسې مقدمو درج کول لسیزه زوړ تاریخ لري. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پټرولیم وزارت مرستيال وزیر مصدق ملک ویلي روس پریکړه کړې چې پاکستان ته به خام تیل پټرول او ډیزل په ارزانه بیه ورکوي. مصدق ملک تیرونی د روس سفر کړی و چې د تیل او غازو د ترلاسه کولو په ګډون پر نورو مسایلو خبرې وکړي. څېړونکو دا په داسې حال کې ممکنه ګرځوي چې روس دا وخت په جنگ کې دی او د امریکا او اروپایي هیوادونو سره یې په هم تجارت بندیزونه لګولي. البته د دې تر مخه دا به د پاکستان لپاره هله ګټور به چی روس د غتیل په ارزان او په اسانه شرطونه ورکړي. نور حال اسلام آباد څخه د رابیه پیر په ریپورت کې
د دوی تر مخه د خامو تیلو تر څنګه به روسیا پاکستان ته پارټی ته بیا پټرول او ډیزل هم ورکوي. د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي دا یو تجارتي وزنامه ده او امریکا هم ویلي چې نړۍ د روس څخه تیل اخستلی سي. البته پاکستان ته د روس تیل هغه وخت ګټه کولای سي کچری دا څرنګه چې حکومت وایي پکښته به یوي ولې چې پاکستان د سعودي عرب او عرب اماراتو څخه هر کله تیل پکښته بیا اخلي. نوموړی زیاتوي
بل خبره ده چې آیا دا روسی کرنسی کې به یا په ډالر کې؟ ډالر کې خو بیا کېدای شي ممکن بني که روسی کرنسی بیا به ممکن. زما غالب امکان دا ده چې دا به روبل.
تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکا دا مهال نورو هیوادونو ته د روسیې د انرژي صادراتو پر وړاندې بندیزونه نه لري او هر هیواد خپل د ضرورتونو تر مخه پریکړه کولی سي. د مصدق ملک تر مخه ایران هم پریکړه کړې چې پاکستان ته د 2 میلیونو پاونډو په ارزښت اضافي ایل این جی ورکړي او په دې اړه لا گاونډي هیواد سره خبرې اترې بشپړې سوې دي چې په راتلونکو لسو ورځو کې به دغه ګیس پاکستان ته ورسي. د پاکستان سره د انرژي د ممکنه معاملې په اړه د ماسکو له لوري سمدستي څه نه دي ویل سوي. البته په پاکستان کې اقتصاد پوهان دا په داسې حال کې ممکن ګرځوي چې روس خپل دا وخت پیسو ته اړتیا لري. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر منظور علي وی او ای ډیوا ته وایي
ملکونو ته تیل ورکوي، د هغې وجه د هغې ضرورت هم دی چې په الحال هغوی په جنګ کې دي، بل په عمومي تجارت باندې د دنیا سره مختلف پابندۍ لګېدلې دي. نو په دې وخت کې روس چې هغوی سره ذخایر د تیلو د ګیس ډېر دي، نو هغه موږ ته پایده کېدی شي او موږ ته په ارزانو قیمتو په اسانو شرایطو باندې ملاوېدی شي.
پاکستان د خپل ایل این جی اړتیاو د پوره کولو لپاره په هڅه دی، ځکه چې د ګیس زیرمې په کال کې 10% کمیږي. د دې تر څنګ د هیواد په بهرنیو زیرمه بادله په ذخیرو کې روانه کمی له بهر څخه د خام تیلو اخستو عمل هم محدود کړی. د تیرې اونۍ د سټیټ بینک د شمیرو تر مخه د هیواد بهرنی زیرمې 1.49 ارب ته راکښته سوي، چې د اقتصاد پوهانو تر مخه یوازې د یوې میاشتې د وارداتو اړتیاوې ترسره کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
ترنورونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د ریلوی وزارت د ریلوی په اړه د سنت قائمه کمیټې ته خبر ورکړی چې وزارت سره د پیښور نه تر تورخمه پورې د 15 کیلومتر ریل پټلۍ جوړولو لپاره فنډونه نشته. خود ریلوی وزارت سیکرټری ظفر رانجها د ګل یا دوشنبه پورز یا د کمیټې ته دا خبر هم ورکړی چې د ریلوی وزارت د دې پروژې په اړه د خیبر پختونخوا حکومت سره خبرې پیل کړي او د خیبر پختونخوا حکومت د هغې د بحالۍ لپاره
د سنت قائمه کمیټه ته د پیښور نه تر تورخم د دغه ریل پټلۍ په اړه ویل شو. دا ریل ټریک یا پټلۍ په کال 1988 کې جوړه کړې شوې وه او تر کال 2000 پورې فعال پاتې شوې وه، خروستو سیلابونو ګران او جاړه کړه. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي سینټر مشتاق احمد خان وی وی دیو ته وویل دغه پټلۍ نه یوازې د تجارت لاره مهمه ده، بلکې دا یو تاریخي اهمیت هم لري او سلسله کالې پوره کیږي. سینټر مشتاق احمد خان وایي د ریل محکمه هر ځای کې خساري کې دا، خو بیا هم اورګاډي روان دي، نو بیا دا د ریل پټلۍ ولې نشي بحالي دی چې دلته خلکو ته د سفر، تجارت او د سیل سهولت ورکړي؟
نو که پرس که دا لکن دی 60 کیلومیتر ٹریک چی دی که دا پر نقصان کرده و دا دیو تاریخی حیثیت دی سل کال پخانه دی افغانستان تا ایکسس دی دا لس دو لسٹیشن جی پاگه که اسلامی کالج دی پاگه که جمرود دی پاگه که بگاڑه دا پاگه که لنڈی کوتل دی نو دا دیر اهم دی دی تب خلکو تب ام سهولتی و دنیا نا چکم تورست رازی تورزم آگه والی سرم دیر زیاد اهمیت دی دی.
د منسوبې له خیبر پختونخوا حکومت مالی مرستې په اړه د وی او ای ډیوا د تپوس په ځواب کې د وزیر اعلی خصوصي معاون بیرستر محمد علي سیف سره معلومات ورنکړې شو، خو د قائمه کمیټه راتلونکي غونډه کې امکان دی دا معلومات په شریک کړي. د ریلوی وزارت سیکریټری ظفرجان جا هم د سند دغه قائمه کمیټه ته وویل چې دغه پټلای په بهالای باس 1.9 بلین روپۍ یا 2 اربع روپۍ لګښت راځي، او دغه پټلای ځینې برخې د پیښور هوایي ډګر په شاوخوا کې پرتې دي، ځکه د دې بیا رغونه کې سخندان دي. خو د سند دغه قائمه کمیټه د چیرمن غیر حاضرای کې د دغه کمیټه غونډې مشري مرزا محمد افریدی کوله، او هغه وی ویډیو ته وویل په دې معاملہ نور بحثونه لپاره د دفاع وزارت او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې نه په دې اړه نور تفصیل غوښتل شوی دی.
ډیفنس کمیټه ته موږ ولېګلو چې تاسو موږ ته په دې باندې اگر کوي چې تاسو د ډیفنس سره وګورئ چې د ایرپورټ کم رن سره دا ټاک تیریږي چې دا به موږ څنګه الټرنیټ او نمبر 2 دا چې ټوریزم منیسټری چې کم زموږ کې پی والا اغه ته موږ چې تاسو موږ په دې باندې اگر کوي خپل انپوټ راکړي چې تاسو سوې دې باندې کې
یاد دی. وی د ریلوی وزارت ته پیښور نه ته ترخم پوری د دغه ریل ټریک د بحالی لپاره فیزیبیلیټی سټډی هم تیار کړی و. د دې ریل ټریک بحالی با د دې سیمې د برخو یو بل سره رابطه هم خکړي، او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ته هم وده ورکړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورونه مو واوریدل، او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د نومبر میاشت د امریکې او د چین ترمنځ د تعلقاتو په حواله ډیره اهمه وه. د امریکې صدر جو بایدن او د چین صدر شی جینپینګ دواړو د صدارت په منصبونو د کیناستونه پس پړوندی د خپلو کې ملاقات وکړو. د ملاقات کې صدر بایدن په صفاتو کې صدر شی جینپینګ ته وویل چې امریکا به چین سره د سیالۍ خ مضبوط زغل کوي، او د سیالۍ دا زغل باید چې اختلافاتو کې بدل نشي. په ملاقات کې صدر بایدن په دې خبره زور ورکو چې امریکا او چین د خپلو کې اثرناک رابطې پرانستي وساتي. دواړه مشران خپلو اهم سترو چارواکو له په اختیار ورکولو هم سلا شول چې دا شان دوی د شریکو مفادو په مدونو کې زړه پوري او د کار کوششونه وکړي شي. د دواړو مشرانو د دغه ملاقات نه پس د امریکای او د چین د چارواکو ترمنځ یو شمیر ملاقاتونه شوي دي. د امریکای چارواکو په هر ملاقات کې د امریکای او د عوامي جمهوریت چین ترمنځ د رابطو ساتلو په ضرورت زور ورکړی دی. د امریکای زنانا نائب صدر کملا هیرس د نومبر په 13 تاریخ بنکاک کې د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د چین صدر شی جینپینګ سره لنډ شان ملاقات وکړو. اوم په دغه ورځ د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د تجارت په باب لا د امریکای زنانا استادې کیتراین تای د چین د تجارت وزیر وانګ وینتاو سره ولیدل. دا د دوی لومبه مخامخ ملاقاتو. دغه ملاقات کې په دوه اړخیزه تجارت د خبرو اترو کولو نه علاوه مېرمن کیتراین تای د چین د تجارت وزیر وانګ وینتاو ته د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم په باب لا د امریکای د سوچ وضاحت وکړه. امریکا به را روان کال یعنی 2023 کې د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم د غونډې کوربه ملک وي. د ملاقاتونو نه یو سور دی ورستو د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن په 23 نومبر کمبوډیا کې د سویلي مرختیزي ایشیا د ملکونو په تنظیم کې د شاملو ملکونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په موقع د چین د قامی دفاع وزیر وای فانګ سره ملاقات وکړو. د امریکای د دفاع د محکمې د پینټاګان وینا ده چې د دواړو ملکونو د دفاع وزیرانو د خطرو د راکمولو او د محفوظه عملیاتو په حق له کوټلو خبرو په اهمیت خبرې وکړي. د امریکای د دفاع وزیر آستن په دغه ملاقات کې د چین د قائمی دفاع وزیر ته په هند بحر الکاهل سیمه کې د چین د عوامي ازادۍ د فوج یعنی د پیپلز لیبریشن آرمی د جنگي هوایي جهازونو د ورسپزياتي خطرناکو پروازونو په حق له خپل فکرمندي ښکارا کړل. ځکه چې د چین د لیبریشن آرمی دی حرکتونو په سیمه کې د یوې پیښې رامخې ته کېدو خطرات را پیدا کړي دي. د دفاع وزیر آستن د چین خپل همسنګ سره ملاقات کې د امریکای او د چین ترمنځ رواني سیالۍ له د یوې ذمہواري مقابلې د شکل ورکولو ضرورت هم په ګوته کړو. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن اخبارولو ته د حال احوال تیرولو په موقع خپل یو وینا کې ویلي دي چې د دې ملاقاتونو نه پس اوس د عوامي جمهوریت چین د دوري بن بنا تړي. خاغلی بلینکن وی عالمی مشران دی بیشک چی مونگ نا خپلو کی دا زموار و تعلقات و قائمولو تما اولری چی پا نتیجه کی بے مونگ دا چاپیریال دا صحت دا عالمی مسلو او دا فراخ معاشی مسلو پا اوارولو کی خپلو کی یو بل سرا ملگرتیا کو. خاغلی بلینکن وی چی دا هر سنی وادی زمونگ دا خپلو خلکو دا حالت خکولو دا پارا ضروری دی ولی پا دی که دا طول دنیا دا خلکو هم خیر دی.
دا اداریه دا امریکی دا حکومت نظر سرگنده بی که تاسو کم نظر لره نو پا داغا پتای اولی گی ایدیتوریل وی او ای واشنگتن دی سی 202-3 یو اس ای.
درنور دن کو راپورونم دومره و اسمو پام را گرزه و ده بی بی شیرینی زنگره خبرانه کرده.